آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورستیو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوې، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته پریښې دي.
السلام علیکم ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی د کوټ تاثیر تماس کې زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا د تورخم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د پاره چې اوس زنانې دي کوچنیان دي لپاره تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وبوي کان نه خوراکي نه چکاکي نه د اوداس کوم څه د ستانه د خوراکو چکاک ستانه سرپناه ستان نو خدای دې وکړي تاسو د امر بدرګه کوي او شروع کوو سلام والسلام
دل سوزه مل خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک چکاک برخه کې باید ډیر زیاته مرسته وسره وشي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کومه لانجه سي پروبره پر تسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. ما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغه سې تش لاس راهړی، خالی په تشو تورو کالو کې راهړی.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دو کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چرواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هېواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي، او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د مسافرو په وړاندې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي، او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چرواکو
دا پیغام پرېږدم. د ازادۍ راډیو پر لحاظ خدای مر د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ، نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 ډېر زره افغانۍ رسه غواړي، پرې له زاړه دونینو کوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دادی چې دا ګمراکات نو کوي راکم دي، شان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی، د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاخچې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي، پاک مو وش کوي بره مو ایلک یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ور واړوي لغړۍ به دوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه رسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جباره هندوستان ته، د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او ویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته، چې څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ رسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته د هغې ش رالیږي ول نیمې درلودې.
اوریدونکو دا اوس تاسې هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د را ایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پرېښي وو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکي هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي، او په وینا یې په کور دننه هم دا کمې مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لور ته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوي او دا چې اړتیا ډېره ده، څه وشي چې د نړیوالو ډېرې مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو له کتونکي عبدالقدیر مطفي سره مرکه کړې ده.
هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دو مشکله مونږ لرو، یو خو دا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نش په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه د کډوال بحران دی، او هغه د داخلي بیزایشي یا مثلا نور مسایل د هغه ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنی چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بیزای شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په غلدومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی، دغه مرستې بسنه نه کوي. او اعداد هم د دې خلکو دو خو خپله دننه فکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بې وزدي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نوره هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې موږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو. او کدا مشکلات او دغه جدي مسائل یوس نه په فهم کې ونیول شي، دا پاینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي. په افغانستان کې سړه هوا ادا او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څنګه لیدل کیږي چې باید ترسره شوی.
مننه مطفی صاحب، خو به چې کله له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله یا اتیا میلیون ډالره به وه، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلط.
مطفی صاحب، به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرسته خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو او دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې، دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري، نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه وي، او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کوم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه ترسره کیږي.
مننه مطفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره، چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي، هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم د دون همغږۍ نه دی نړیوال ټولنې سره، او همداشان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کیږي، دوی نه هم چې دی یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کیږي. د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر. په دې خاطر دی یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده، دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي، او د دې لپاره هغه همغږي نشته ده. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی توګه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی، او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی، او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي، او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکي عبدالقدیر مطفی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمېر نور هغه پیغامونه سره اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوان د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې مو. دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مو مریضان مو ډیر دي. د شپې پر دوه بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنی د ناروغۍ مریض ګریشته رسوو یا لشکرګاته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. ستاسو مداخله د زموږ پیغام د ستامتر وزارت پر ولا سوي چې موږ ته کلینیک راکړو سي. آیا تا نه غل ډیر ورنه مرزي ورته کړی؟ خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوي. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو، کته موږ پیغام ور سوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پر اړه مخته دی چې زما پیغام خپور کړئ. دلته په هلمند کې وروره دا بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي، د خلکو بیروبار ډیر دی، او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکې کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلق زندگی پا او تو او تو دلت خلق دلیر ولس والوی سخرا زی عدل تشپی په دایخ کی ورته تیری نو زما هیله دار چې هو کسانو ته نوبت ورګی چې دلیر منتکو سو ورته راځي او تذکری جر کار ور خلاص کی یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکه په دې میاشي به تذکره بیا ناراضی او یو دلت پا او تو وخت نشته بایومټریک ورته کوي نو زما هیله دغه چې دغه پیغام خبر کی.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی د انټرنیټ ډیر کمزوری دی. خپل خو بند وشي ورې لکه موږ ډیر کمزوری زموږ سره مصرف کی او شی نه صفا کی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخست کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
دا زدی و ټول کار کوم کو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی بردم سلرم پیغام دی یو ملاران ندیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوم د سوالی اصل خدای و سیدم کی ما دا تر مش په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کوم زور دی نو ستاسو د خوښه ته شته د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورودي کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم محترم. بخیر سیت مشنی خوشحاله اوسئ. محترم نور زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې عینو مینه کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي. ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي اوس فعلاً موږ موجود یو هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی د میوې وخت دی رش کولو ده پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغه همکاران زمر سر رابطه وکي او دې باره کې خوشاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز زړه د شرشی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترم که زموږ دغه خبر ترې ځای ورسیږي نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتره وزای ورسی. السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکوم کو السلام علیکم نے کہی لے ولاد نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزو ول سوال رسپنه تک دی مسیدون ک زمو جوخا دی رپات حلاکا د نه انټرنیټی شبکہ لري نه سړک پوخ لري نه کلینیک لري زال پلو چروا کو زخدا هله درم سیدا مو ته کلینیک یا شبکیه پاله کی. والسلام.
السلام علیکم. دا زادی راډیو ټول کارکوم کوم سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام وروم دیو مې کې کوم مرسته ورکړې ده د غریبانو د کندو په باندې غواړم چې هغه باندې کار وکړي او څنګه په جوړ کې نو ساس نه زادی راډیو نو خو زه په دغه باندې کې دي چې هغه د چارو کو ورسي شاید هغه دې په دې ته کار کوي او په دې پیډه ته دا کوم دي اطمینان په کارتون ورکړي د غریبانو په غوړ ځلې باندې کار وکړي په جوړ کې او د سلو کار وکړي.
او ریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
تما خام ل شپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نږدې شوی یو او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو. عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-00. بله شمېره وایم: 0-2-6-14-8-41. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړ مې سه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته د اندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه ګلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-8-1-9. او دویم افغان بسیم شمیره ده: 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، تر 6:46 پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چاته په اړه معلومات وي په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي: 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده: 0-6-5-9-0-9-0. بل نمبر د پاکستان نمبر دی: 0-13-1-2-5-0-9-0-13-1-2-5-0-9. وسلام الله پاک تاسو ته اجر درک.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما دا کار زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله، د پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ دایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یوویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلې وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 15 1 دېرش 0 اویا 8 اتیا 2 2 اویا 3 4 ویشت 0 اویا 19 50 3 4 دېرش د واټساپ شمېره ده 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 15 1 دېرش
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې یو بس منګي درې خوب سګونه سیمه شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 420 122 40 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 420 122 140 15.
روختیا د ژوند شتمنی.
ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شه ده اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاو می جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې داوله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو ریډنګ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخاطب مشکل دا ټلیفونو سره ډېر په زور یو نو دا موږ پیغام تر مسوله شروع کوره سو یار تاسو ته مداهله ده او دا سړکونه ډېر خراب دي یار.
د ازادي رادیو تم دا پیغام دی ور چې سم کارتونه نو کوي باندې ډېر قسم کارتونه کم دی ورور موږ دا سی یو چې ودا نس سم کارت په لزر کلدار یا نس هغه یو ورس کار وکي بیا بند بیا کمپنی ناری وجدار رجستر نه دی چې دا سم کارتونه نو کوي سنتیاره ته جوړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالد تزابر ولایت شمخود و دسوالی دسپینه د کلی ازادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. موږ په ځای کې انټرنیټ به خزه یې په دزمر د انټرنیټ شبکې نهسته. زه د پولو شارواکو نو زه می دایله د هغه سید ازمر و دسوالی ته پام درو کې سرادی و دسوالی ده یان دی یو شبکې به سیم پکې په اړه د پخې انټرنیټ نهسته و دسوالی غاټه ده. ازادی رادیو زه می دا غوښتنه د زما پیغام نشر کې پولو شارواکو پورې ورسې.
سلام کی رامات میں من مردہ پیغام دی ضرورت راجا جی رج پری مرست رئیس مرست نہ کی مرست رئیس کو مک نہ کی ولی رور مرس کڑی جی نو خل گو دا ڈیر خل گو دا دی وای مشتاریا کر دی جی بن کڑی مجھے نو ڈیر خل گو تاریاک منگ پہ منجی کوئی کر دی جی نو دا ولی نہ ماتی مر سے ماتی ادخ کی نور خل گو سے نہ ماتی چکندہ خل گی دا گو سے نہ ماتی مگ سے ماتی دا سره کم خلک دی ورور دا یا بن کی یا سم د ملکی. السلام علیکم دا پیغام دی از جریوت.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته الله دې وکړي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمایندګۍ ته مراجعه کوي، برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړې ده چې بغیر برکی تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي. هغه خبره هم ډیره متعیدوو او ډیره ښه خبره ده، خو خبره همدا شی ده چې دغه برکی تذکیرې هم اکثره خلک لري، هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه
د آزادی میلمه.
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میادي خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. په اینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې. دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخاري او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځه لس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا عشاوې باته پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعضو یو لس فیصده کچا کورونه درلودله، کورونه یې خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه، هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس پیلان باقي مانده، موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ځان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو یا شوې باته وکړو. نر خونوا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتېدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو. موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دې ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تم توقع مونږ نه لرو، هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی مونږ دینه نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته دا بدبختۍ زندگی ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زمونږ زندگی ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو، نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیترول واچي نور ځان وسوځي او چې جهان یې مګوري او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري. چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي، په یونوان باندې مونږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې مونږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویول، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې مونږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته اداري امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زمونږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی مونږ ته وایي چې تاسو امنو، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کېږي. ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې مونږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارو وزارت ته لاړ شم؟ ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چارو وزارت ته، هغې شرفمندانه ما ته حکم راکړ، ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ مونږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږي، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږي؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو مونږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثریت ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو. ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي. ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته معاش نه ده راکړ شوی، ملل متحد ته هم مراجعه کړی دی مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زمونږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند د دولت په کور کې وینانه ایرانۍ فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو جوانه ته خو فرش لري ته مستحق نه یې، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه نه ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. مونږ ته همدا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو درته، دا ستاسې حق ده او مونږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه دی راسپارل شوی؟
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګورئ؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم. نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به پچی شي مصروف کو دلته سبی وده ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا بامونه خرڅو یا به کیلې خرڅو او یا به پکې مڼې خرڅو نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي وایي ته سپین ږیری نور بل بل شی خو زموږ لاس نه کېږي ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ورته را تازه کړي پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ته ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه د کاري ولري هغه سره ډېر موضوعګانې دي اگرچه د وطن در ټولو سره د منګ د وطن در دا اوس هم را سره دا وطن منه د خوشی کړم دلته ورته پراتی کپوري که په هر حالت سره ولې زمنګ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصاب باندې کیږي مصروفیتونه زمنګ د متقاعدونو یو اعصاب منګ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی په ډوډۍ خوراک باندې منګ نه پیګو په خبرو کول منګ ذاتي نه پیګو ځکه چې ویو یو سوکیږي دوه ډوډۍ کیږي مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دی راکړي نو منګ ټول مصروفیت د دوه کلو په پمدغه باندې دا نه قلم راخشتلی شو نه مغزه په ځای دي حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطو ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو
بلې څنګه په دغه سې وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي چې اولادونه لري لمسیان لري یا کډوسیان لري دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خوله کې خندا نه ویالته ځکه دغه حقوق تر څه کولای اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای د فیس پیسې تا سره نشته ده د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخ فانی دي دا ټول په شکر مرز دی وینې وړ په مرز دی ملا په درد باندې دي زنګونونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګره وانه وسیږي نو دا حتی دی دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول ز خپل زما لابلاتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورتلی ځکه پیسې زه نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي موږ د دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړي شي ولې متاسفانه اول ز خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړه شوله پیسې مانه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړل ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي نو په هلته په حق ورسېدله نو دغسې د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بيدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړی دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینې هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچی باندې واچو موږ خرڅ کو نو زموږ ژوندۍ په دې حالت باندې ده
بله ممکن دا اوسنی چارواکی یو دلیل دار وړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوي
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه ما د یو څوک غوړی دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورو ورو موږ دغه پیسې نه لرو دغه سل روپۍ ستا حق د ما سره زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم د لاس کې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې ورو ورو کار چیرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده موږ خو یاغیان باغیان نه یو موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو هر امر چې کوي موږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي ماته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل موږ لرو نو موږ خو انسانان یو موږ خو مکتب ویلی موږ تحصیل کړی موږ وظیفې زده کړي نو موږ خو حوصله کوو موږ یې منو که نه خو دا خبره هم نشته ده که نه چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بل خواسته قناعت نشته ده اصلا اوس حد اقل زما نه یادیږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي مونږ دې کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دوی مونږ ته یاګانه علت دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي. په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري. نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي، په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پوهیږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره ولې دی کې بیا جهانی ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته بلته ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري. ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهیږم حمایت د پیسې پولی ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فعل لپاره برحالو نه د تقاوت په نامه وزه کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کړی چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا د مونږ دولت ده، مونږ رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کی، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یو سره منو دی کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي، مونږ ته قناعت راکړي، ولې مشرانو سره زه خپل تلم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران سي او دا ستاسو مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغ نه لرو، سره هر امر خدمت چې دغه اوسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پانتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري، ولې دې ته ضرورت ده، دې نه باید استفاده موسی، خواته به یو 2 روپۍ ماشوم ورکی ورته. نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کوو، مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، دوی زموږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زموږ چیرې چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیر رقم بل شی غواړو، فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانت پیسې دي، په دولت باندې زموږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ترا کړی شي، نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو، دولت نه شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه شکایت نه کوو، د امارت اسلامي خواته مونږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو، مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل 13 چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونه موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې، فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کېږي، او بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده، چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي، نو بنان ګرچې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی ترغړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د غوی په مقابل کې ادا کړي. دوی خپل د اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه ایجا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خود غټې کراچۍ دي دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې درته 50% پنځه قوطې سګرټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابې ایښي دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دې ګټه بچي ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم قیدام زده توم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده. که تاسو ویډیوګانې غواړئ بیا به زده تولیږم. ګدۍ ته هم خلک مخ شوي دي. ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستې ده هغه بیا مستی خرڅوي بیا شلومبې کوي هغه خرڅوي د فامیل یاشا په دې حالت سره کوي. یعنی ما د ته مخکې ارزو کوو چې د متقاعد هېڅ زندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري. اختصار دا خو ډېره سخته خبره ده. په ښار کې اوسېږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنپره کم یای کمزوی په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه وي ولې باقی منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غاړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نه ویل کیږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچانو اکثریت د متقاعدین اولادونه وظیفې درلودلې هغه وظیفورم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي دغه جنجال مور په غاړه ده. او بل دا متقاعد چې د دغه ټول عمرات د ماش په خاطر کړي که زوی ته کوژده کوي وي درې زده کلنۍ ماش په وخت زه به مې زوی ته کوژده وکړم او کچیرې د چا قرض پیسې ورته وي چې ورور ودرېږه چې زه دا ماش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده د چانه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو خو در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو ژوندګی نه ده چې موږ یې تیریو دلته نو دا په تغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې ارزو کوو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي. هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به ورکړي نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي. هر څه ذاتي ختم امیدواري هم قطع ده ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ته کې به چی پاتې کېږي. د احساسات ټول مړه شوي دي بله لار هم تېنه نشته نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې دغه په لاره نشي تللی نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو ځکه په دا سندې آتش پې ته وش پېته کښې دی قرار لري دا له مرضونو ډکم د دته مخکې مې ارزو کوو چې د ځنګلو درد به دی لري د ملا درد دی لري د شکر کې به دی اخته د وینې غوړ به دی لري سترګې به یې ضعیف وي غوږونه به یې کاڼۍ نو دا مشکلات وکړي نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده دا په دې خوا دا ده ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده سید نوم به تغیر داود خان را پدی خوول ز خپل په دې نظامو کې مل دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې موږ یو اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې وهلې همدغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به یې تخصیص نشتره کله به یو شی ولیکه ولې توضیح یې کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بلاخره هلته دونه و چې وره خرج به مو کوو بودیجه به منظور شوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کړي له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي هغه نویسندګان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوري ته ځان کاندي دي محمود قذافي په یو جرنالۍ کې ګوره هغه ریاست جمهوري ته کېده ولې برعکس
او زندگی دی خارج کې چې دی متقیدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي دی اولادونه وړي مکتب ته ورې زمونږ برعکس دلته مونږ ته وسه خپل حق نه رسیږي چې زمونږ قرض پیسې دي ا بیمه مونږ نه غواړو نور شیان مونږ نه غواړو او تقاوت دي لپاره ولکې ولکې د اماش دي لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکنه ده علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي او چې میوه خلک اخیستل کیږي دا یو فرهنګ دی د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روزه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا باندې څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه و تېر شوي دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې یو نو نور بنو الله ته سوال کو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړی دی او اوس بیا موږ ته چیرو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خوښ کو چې وزر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکي موږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ساسه رعایت موږ او ساسه په خوا کې دلته پراتی موږ نور بنو سو وینو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري ډیره مننه خدای ډیر عمر خوان کړ
د آزادی میلمه.